په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیریم او په دغه یو ساعته خبري ګړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه تبصرې وړاندې کوو. وړومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. وزیر اعظم عمران خان وای په هیواد کې د ادارو ترمنځ هیڅ ټکر نشته. نن په پاکستان کې د مترقی زده کوونکو سازمانونه د خپلو غوښتنو لپاره لاریونونه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وسلوال طالبان بیا خبرو اترو ته لیواله دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د عدلیه په ازاده یقین لري او حکومت یې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي. پرون په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې په داروستو کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناستې او بیا په سپریم کورټ کې د پوځ د مشر مودې غزولو مقدمې سره دا کوشش کېدو چې هیواد څرنګه غیر مستحکم شي. خو نوموړي وویل د ادارو ترمنځ مثالي همغږي ده. عمران خان دا څرګندونې وروسته لاغي کړي چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاري موده میاشتو لپاره په مشروع ډول وغځوله او پارلمان ته د قانون سازۍ لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړ. بلخوا د جنرال باجوا وکیل او د قانون پخوانی وزیر فاروق نسیم پرون په اسلام آباد کې لاټرنی جنرال سره یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د رسنو هغه رپورټونه ناسم بللي چې د پوځ د مشر د کار موده به شپږ میاشتې پس ختم شي. نوموړي وویل چې په شپږو میاشتو کې به پارلمان قانون سازۍ کوي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای موجوده پارلمان د پوز مشر کاری مودې غزولو پاړه قانون سازی نشي کولی ځکه چې دا ایوان د درغلو په نتیجه کې راغلی او اهلیت نه لري. پرون د سند صوبې سکر کې جلسې ته په وینا کې مولانا وویل چې حکومت د خپل نا اهله ثبوت ورکړ چې د پوز مشر د مودې غزولو فرمان یې هم سم جاری نکړل شو. نوموړي وویل نوی انتخابات یې وکړل شي د ولس حقیقي استازي د پارلمان ته راشي او بیا د هغوی قانون سازی وکړي. واکمن تحریک انصاف ګوند او د انتخاباتو کمیشن په واروار په عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه رد کړي. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداری کیس اوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نوموړي ته د خپل بیان ریکارډولو لپاره د دسمبر تر 15 می وخت ورکړي. عدالت ویلي چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي. خصوصي عدالت د نومبر په 19 د پرویز مشرف خلاف مقدمه کې خپل فیصله محفوظ کړه او د نومبر په 28 می اورول ټاکل شوی. خو بیا اسلام آباد های کورټ د کورنو چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه او د پرویز مشرف وکیل درخواست منظور کړ او خصوصي عدالت کې د کیس اوریدنه ودروله. دلیل ورکړیو چې پرویز مشرف په مقدمه کې نه دی اوریدل شوی. د پرویز مشرف خلاف د سنگین غداری مقدمه په کال 2014 کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال جوړ کړل شوی و. په نوموړي تور دي چې د 2008 کې په هیواد کې ایمرجنسی نافذ کړی و او آئین یې مات کړی و. نن د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مترقی سازمانونو زده کوونکي د طلبه یکجهتي په نوم مارچ کوي. د لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټي په ګډون د هیواد نورو برخو کې د زده کوونکو مختلف تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو د بندیز، ځورونې، د فیسونو د زیاتوالي او د خپلو حقونو لپاره راوتي دي. زده کوونکي وایي د خپلو حقونو ترلاسه کولو پورې به احتجاج کوي. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې په حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره یې په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. په پېښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې سیاستوالانو، قبایلي مشرانو، خبریالانو، وکیلانو او مدني فعالانو ګډون وکړ او په دغه سیمه کې د اصلاحاتو په نه عملي کېدو یې اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو
پاټه مرجر چې شوې ده د عوامو په کوټه شوې ده او دا د یو روټ میپ سره شوې دي. نن سبا په هغه روټ میپ باندې عمل نه کیږي. نو نن زمونږ د دې غونډې مقصد هم دغه و چې د پاټه دا کم مرجر شوې ده چې د هغه روټ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
په جرګه کې په سیاسي او مدني فعالانو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کېدو په لړ کې به پر حکومت فشار اچوي. خو حکومت بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړې دي. دا خبره نوموړي پرون ناوخته د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناڅاپه سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یوه موافقه غواړي او دوی ورسره ملاقات کوي.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هره موافقه وشي، علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي.
افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ سفر وروسته لاغي کیږي چې یو نه مخکې د سولې خبرو اترو د بیا بحالولو په مقصد د قیدیانو تبادله وشوه. د تبادلې له مخې په افغانستان کې دوه برمته شوي بارني استادان د وسلوالو طالبانو قیدیانو د خوشي کېدو په بدل کې را خلاص کړل شول. رپورټونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مسایشانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د دوو میاشتو راهیسې د حکومت خلاف پیل شوو مظاهرو کې پرون تر ټولو خونړی ورځ وه. د عراق پوځ پرون وویل چې د امنیت او نظم ساتلو لپاره په ځینو صوبو کې کرایسس سیلز یا د بحراني حالاتو مرکزونه جوړ کړي دي. عراقي وګړي د بغداد او د هیواد د جنوب شیعه میشتو سیمو په لارو کوڅو کې راوتي دي. دوی د نوکرو د رشوت خاتمه او بهتر ولسی متونو غوښتنه کوي. د اکتوبر راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې لږ تر لږه 3500 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي دي. او په پیښور کې د مازورانو لوبغاړو ترمنځ د لوبو سیالۍ پیل شوې دي. دغه لوبې چې د مازورانو د خیر ښېګڼې ادارې فرینډز آف پیراپلیجکس د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته د پیښور په اسلامیه کالج کې جوړې کړي. پکې د ملک د بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 1500 لوبغاړي برخه اخلي. د لوبو د میلې مشر منتظم شهاب الدین بیگا مشال ریڈیو ته ویل چې ویلچیر کرکټ، بیډمنټن، ټیبل ټینس او په نورو لوبو کې لوبغاړو برخه اخیستې ده. په دروستو کې په پیښور کې لس کاله پس قومي لوبې هم شوې وې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 170 روپۍ 50 پیسې او 171 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د سپریم کورټ لخوا د فوز د مشر د کاري مودې تر شپږو میاشتو غځولو نه وروسته حکومت ویلي د فوز د مشر د کار موده به په شپږ میاشتو کې نه ختمیږي. یو کارپو وایي په پیښور کې وی جرګې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سمه توګه په نه عملي کولو خپل اندېښنه ښودلې او په حکومت د فشار لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده.
یقین هغه دی ته پیدا مندي یا د مربل ټول یا مدنیات ټول یا نره داسې پیدا غاړي آبند د یوال بلینه پس کوي په تیره شپه کې خو چکیمې د مو پیدا منه د مو ضرورت خبره دی هغه دی ورسته تبدیل دی.
نن په پاکستان کې زده کوونکي د خپل غوښتنو په حق کې لاریونونه ترسره کوي.
بګر د پاکستان کې موږ دا احتجاجونه کوو چې چیرې د دې رزلټ نه راوتي بیا به موږ د درمی شکل یا بل لاعمل ورته کوو.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. د سیمې نړۍ نه هم راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو. راز زمونږ ډومبه موضوع ته دغه د پاکستان تازه سیاسي صورتحال. د سپریم کورټ لخوا د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مده تر نورو شپږو میاشتو غځولو نه وروسته د جنرال باجوا وکیل فاروق نسیم ویلي دي چې په میډیا کې دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې د جنرال باجوا کاري مده به په شپږ میاشتو کې ختم شي. نو دا بالکل غلطه خبره ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اټارنی جنرال سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وینا کوله. نور تفصیل احمد الله راکې.
پرون د نومبر په 28مه د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې په حق له د فیصله اورولو وروسته اټارنی جنرل انور منصور خان او د قمر جاوید باجوا وکیل بیرستر فاروق نصیر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه چې ورسره د وزیر اعظم سلاکاران شهزاد اکبر او فردوس عاشقوان هم موجود ول. خبری غونډې ته بیرستر فاروق نصیم وویل د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي بلکہ یاد مودہ کے با پارلیمان قانون سازی کوي.
آرمی چیف کا ٹینیو آج سے شروع ہے.
دا فوز دا مشر دا ملازمت مودہ نن نہ شروع شوا او عدالت پخپل فیصلہ کی ویلی چی حکومت دے پشپگ میاشتو کے دننا قانون مخی تراوڑی او وفاقی حکومت او پارلیمان تدا اختیار ورکڑے شوے دے چی دوی څومره مودہ او غواڑی نو حقا دی وٹا کی نوزا پر ڈاگا کول غواڑم چی که رسنی دا سے کم خبر چلوی چی شپگ میاشتی وروستا دا نوموڑی دا ملازمت مودہ بختم شی نو دا بالکل غلط خبر دے زکا چی دا قمر جاوید باجوا د ملازمت مودا شپږ میاشتی وروسته نه ختمیږي
ختم نہیں ہوگا.
خبری غونډې ته اٹارنی جنرل انور منصور خان وویل سپریم کورٹ له دې وړاندې په دې معاملہ کومه فیصله نه ده ورکړې او په تیرو وختونو کې چې په کم ډول د ځنې فوزی مشرانو د ملازمت مودا غزولې شوې و نو موجوده حکومت هم په هغه ډول د قمر جاوید باجوا د ملازمت مودا غزولې و. د ذکر دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سخت کال د اگست په 19مه د جنرل قمر جاوید باجوا د کار مودا تر دریو نورو کلونو لپاره د غزولو منظوري ورکړې وه خو دغه فیصله بیا د نومبر په 25مه په سپریم کورٹ کې چیلنج کړې شوه. د نومبر شپږشتمې نیټې نه د سپریم کورٹ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورېدنه شروع کړه. تر دې ورځو اورېدنې وروسته پرون د نومبر په 28مه سپریم کورٹ خپله فیصله په اورولو سره د فوز مشر ته مشروط اجازت ورکړو او حکومت ته یې وویل چې په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازی وکړي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي حکمران ګوند د جنرال باجوا کاري موده غځولو لپاره ځکه ډېر کوششونه کوي چې خپل د واک زیات وخت نوموړي سره یو ځای تېرول غواړي.
حکومت کا پر کم سے گڑم ڈیر کمزور ہے حکومت کے فوج کی طرف اب کا باور آ رہے جی آرمی چیف نے ایکسٹینشن اور طور پر کر دی انٹرسٹ کم نے چی باجوا سے کنٹینیو کی نو یو ایس اے ورکنگ ریلیشن شپ پتے یو نیم کال کی ایک خواہ یا پر جوڑ شوے رہے نیم پاتے دقا بانے روائی نیچے یا بلے گی یا بڑی رہے میں چی دام دا باجوا سے اکسر دی یو ورکنگ ریلیشن شپ کے پاتے شی یو نوے ریلیشن شپ اسٹیبلش کول بتنا شروع جی
دا ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال جولای میاشتې په 25مه نیټه شو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و. اپوزیشن ګوندونه انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه په پوره کولو سره وایي چې یاد ګوند د فوز په مرسته په واک کې راغلی خو د پاکستان فوز او حکمران ګوند بیا دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې پاکې او رڼې شوې وې.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه تور لګی چې د حکومت د نااهلۍ له کبله د فوز د مشر د کاري مودې غځولو معامله عدالت ته ورسېده. ګنې له دې وړاندې حکومتونو دغه کار په اسانۍ سره کړی دی. بلخوا په پارلمان کې حکومتي غړي ډاډه دي چې دوی به د دې مقصد لپاره په قانون جوړولو کې بریالي شي. منور شاه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر شپږو میاشتو پورې د غځولو منظوري ورکړي او حکومت ته یې امر کړی چې په آینده کې د پوز د مشر د کار مودې غځولو یا بیا په کار د ټاکلو په اړه د قانون سازي وکړي. په دې حقله په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند غړی عباد الله خان تور لګوي چې د حکومت د نااهلۍ له وجې دا مسله دومره خراب شوه. نوموړي په دې لړ کې د قانون سازۍ په حقله وویل
اسی زما په خیال هو په کار دا چې د کسان کې د نورو د پاره یو تعین شته تنور کده پرایم منیسټر د پاره پرزیدنت د پاره چیف الیکشن کمشنر د پاره دا چې په کار دا چې یو قانون دا شي ښه خبره ده. زما مقصد دا دی چې د قانون د ټولو د پاره یو شی نشي په دې کې د آرمی چیف هم کوم چې آئینی کوم شک دی نو پای کې دا نشتی څو ایکسټینشن ورکای یا ری پوائنٹ کای مخکې ته د ایشو نه راغل فرست ټایم دا ریس شو. قانون کی قائم کی کلیریټی نشته بګه د کلیریټی راشي.
دا راز د پاکستان پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دا اول وار ده چې د پوز د مشر کار مودې غزولو په اړه قانوني بحران را منسته شو.
مازی کی زمو په خپل مړ کی انی د ایکسټینشن ورکړی دی نو موږ مو مطلب دی ایکسټینشن باندې څه مطلب تفصیلات لرو. ما خو سوچ درې ته بس ایکسټینشن دی حکومت دی پرایم منیسټر او دی پرزیدنت مطلب اختیار دی هغه مطلب یو چیف ته مطلب ایکسټینشن ورکوي شي نو اوس کوم خبره لګه څنګه ما مخکې خبره وکړه زموږ د پارټی سره یې عمل یا تنه شوی او نه د باندې موږ څه انسٹرکشن ملاو دی رسنګ ان شاء الله پټه ترام نه صحیح دی یا کوم مطابق ان شاء الله مو مخیزو
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی محمد بشیر خان وای چې دوی به د پوز د مشر کار مودې غزولو په اړه په قانون سازي کې بریالي شي
ان شاء الله بالکل جی دا موږ خالص بل چې پاس کول دا ډېر آسان دي موږ د حکومت د پاره به ان شاء الله زما دا پوره یقین دی چې موږ به الله تعالی بریالي کی او دا غږی ته به ورسو چې به قانون کې تبدیلی داسې راشي چې واقعي په دې کې هغه مثبت تبدیلی کوم چې په کار د چوشي او کدا دې مخکې به ګوته کړی وي نو ډېره به ښه وي د کیاني په وخت کې به ګوته کړی وي نن به دا مسله نه وي یو خوجی دادا چې پرس کا په آئین کې ترمیم کوو دي هغه لپاره ټوټل میجارت کا په کار ده پرس کا په آئین کې صرف د بل پاس کوي ان شاء الله دا په سیمپل میجارت باندې پاس کیږي
دا راز د زیارت په ورځ د عدالتي فیصلې وروسته اټارنی جنرال یالوی سارنوال انور مسرور خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل دا د حکومت لپاره د ویاړ خبره ده چې د پوز د مشر بیا ټاکلو او یا کار مودې غزولو په حق لا قانون سازي وکړي
د اسلام آباد ځنګړي عدالت د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدل بیا پیل کړی دی او نوموړي ته ویلي چې د دسمبر د 15 نیټې پورې د عدالت لپاره خپل بیان ریکارډ کړي دا په داسې حال کې دا چې وفاقي حکومت اسلام آباد های کورټ ته خواست کړی دی چې په مقدمه کې پرویز مشرف نه دی اوریدل شوی نو عدالت دې دغه پر ضد فیصله نه اوري تفصیل سراج زهیر راکړي
د نومبر په 19مه خصوصي عدالت د مشرف د سنگيني غداري د مقدمه فیصله محفوظ کړي وا او ټاکل شوی و چې د نومبر 23مه به او روي خو په عین حال کې وفاقي حکومت او د پرویز مشرف وکیل سلمان صفدر په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې یې د ریس خپل کړي وو نو موړې په دې مقدمه کې نه دی اوریدل شوی نو باید چې د دې فیصله 23م نومبر وانه ورول شي په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او په افغاني جج یوسف علي مشال ریډیو ته ویل په موجوده حکومت کې زیاتره خلک د پرویز مشرف ته خوانی کابینه دی نو ځکه نو موړې لدی مقدمه بچ کوي یوسف علي زیاته کړه
عدالت چې دی دا آرڈر کړی دی چې مونږ د اسلام آباد های کورټ آرڈر نه منو هغه دا خبره بالکل ټیک کړی دا په قانون کې دا خصوصي عدالت او اسلام آباد های کورټ شری دا یو برابر دی کو چې مشرف یو اشتهاري سړی دی دا غو د طرف اوسو وکالت نشو کولی قانون کې خو بیا هم دی دا آرڈر کړی دی چې 5 دسمبر پورې تاسو خپل ټیم برابر کې او دا غي نرسته شي دی مونږ به کیس سماج شری دا په روزمره بنیاد باندې کیږي او 5 دسمبر ته لا پدا ورځ دی سبا ګوره بل سبا ګوره سو په سپریم کورټ ته دی ډیر زیات خواريان دي دا وفاقي حکومت او چا به تیر اغیشتی دا خصوصی دا چې دین او دې فارې ور باندې کړی شي نه تاسو دا مزه وکړي
همداشان په پیښور کې د سیاسي چارو د تزیه کار محمود جان بابر وینا ده کسه هم لدی به جمهوریت ته نقصان ورسی خو حکومت نه غواړي چې دا فیصله د پرویز مشرف پر ضد راشي
دی وخت کې دوی د دې خبرې نه ریږي چې د صدر پرویز مشرف خلاف شرطه فیصله راتلو که چرته د موجوده ارمی چیف ته اکستنشن معاملې نه کیده دوی نه غواړي چې د دې په وخت کې داسې څه وشي چې او فوجي مورال ډاون شي او د دې چې دا کم ورکینګ ریلیشن شپ ته دا ورسره خراب شي
د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف پر ضد د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت په کال 2013 کې د سنگيني غداري مقدمه درج کړې و چې بګي ویلي وو نو موړي په کال 2001 کې د نومبر په 3 منټه په ملک کې ایمرجنسي لګولې او د پاکستان آئین یې مات کړې نو د آئین آرټیکل 75 لاندې د ورته د مرګ سزا ورکړې شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په پیښور په سلب کې د پاکستان پیپلز ګوند د سوري لاندې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه یوه جرګه وشوه په جرګه کې قبایلي او سیاسي مشرانو مدني فعالانو خبریالانو برخه واخیسته جرګې ته وویل شو چې د اصلاحاتو د عملي کېدو عمل د ځان ښکار دی او یوازې هغه برخې عملي کیږي چې د حکومت په ګټه دي نور تفصیل غلام غوث راکړي
په پیښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قبایلي سیمو د زمکولو وروستو په صورتحال باندې په رابللې شوې جرګه کې د یادو سیمو سیاستوالو د قبایلي ضلعو مشرانو خبریالانو وکیلانو او مدني فعالانو د اصلاحاتو په عملي کولو اندېښنې څرګندې کړې د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پاته مرجر ششوې د عوام په کوټه شوې د عوام په مرزي شوې دي او دا د یو روټ میپ سره شوې دي نن سبا په غو روټ میپ باندې عمل نکېږي د هغه وجه نه خلک پریشان دي نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاته کم مرجر شوې دي چې د غو روټ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي
د شمالي وزیرستان نه د غونډې تر اغلی ملک غلام خان وویل حکومت د قبایلی زلو د اصلاحاتو په ځای هغه سطح پاملرنه کوي چې د قبایلی ولس په تاوان دي.
میرا د خلک په خواشو په مرجر باندې خو چې مرجر کې کیمه خبره دي هغه خبره دی باندې عمل نکو چې کیمه هغه دی ته پیدا مندي یا د مربل چول یا مدنیات چول یا نره داسې پیدا غړي ا باندې دی اول بلینه پس کوي په تراش پاکي او چې کیمه د مو پیدا منه د مو ضرورت خبره دي هغه دی ورسته ته پرده.
خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی الحاج شاجوګل اپریدی وایي دوی په دې جرګه کې په سیاسي او مدني پالانو مشتمله یو کمیټي جوړه کړې ده او دغه کمیټي به په حکومت د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې فشار اچوي.
زموږ د صوبو سره حق ته دا د عمران خان ذمہواري وه چې ان اف سی اوارډ لپاره یې سی سی آی میټینګ راغوښته کامن کونسل انټرسټ میټینګ راغوښته وای هغه د حق مونږ لا غشته وای خو دا اول کمزوري د عمران خان ده نو ځکه مونږ د نن غونډه مو کړه او دا کمیټي جوړه کړه.
د سینیئر خبریال حسن خان نمی وپوښتل چې حکومت ولی د اصلاحاتو په ایجنډا سم عمل نه کوي نو په جواب کې هغه وویل
د دې خلکو یو جنون ډیماند دی چې زمونږ سره وعده شوی وي چې تاسو له مونږه ډیولپمنټ وکړو دلته کې به چې کم دې تاسو له مونږه لس کاله یو خصوصي پیکیج درکو نو هغه اوس دا دی چې کله دوه کاله وشو نو ښکاري داسې چې په ګراوند باندې هیڅ نشته. ډیره ماته خو نه ښکاري چې د فنډ کمې دی اصل کې پلاننګ نشته دی او مس مینجمنټ دی چې موږ ګورو وسه پورې تاسو ګورو د ان اف سی میټینګ دی دوه کاله کې چې کوم دی ډیو وسه پورې چې کوم دی هغه دوی میټینګ هم نه درا دغه کړې.
په پرونی غونډه کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني پالانو په استازو د مشتملې کمیټې لومړی غونډه به په اسلام آباد کې د دسمبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس راپور تصویر دا اوریدونکو نن په پاکستان کې د مترقی زده کوونکو اتحادیه د هیواد له 500 څخه زیاتو ښارونو کې د یووالي لاریونونه ترسره کوي. دوی له حکومت غواړي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په یونین قطغنونه لری کړي. د امنیت په نوم د زده کوونکو د زورونو لړۍ ودرې او د مخ په زیاتېدونکو فیسونو مخه ونیسي. نور حال له منور شانو.
د پاکستان د مترقی زده کوونکو اتحادیه نن په هیواد کې د زده کوونکو د یووالي لپاره مارچ یا لاریون کوي چې پکې له حکومت په تعلیمي ادارو کې دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. په پېښور کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر شفیق گیګیانی وای د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکي د هیواد د نورو صوبو له زده کوونکو هم زیات مشکلات لري. نوموړي د خپلو غوښتنو په هکله وویل
مختلف چکم سکالرشپس دی یا چکم مختلف فنڈز دی چاغی چیز طرف نو بندی اگر کلوشی خو پا زمون دا خیبر پختونخوا او بیا د بلوچستان چکم دی اگر یو ځانګړی مسلې دی چې ونی هم دا غوښتنه کوو چې په قبایلی سیمو کې هم یونیورسټي جوړ کړی شي سدسی انسٹیٹیوٹ چه آغی که سیکیورٹی پا نام باین تنگول کی گی نمو دا هم وقتا نکو چه دا غا آغا دیا تنگول چکم دی نکی چکم سٹوینٹان دی آغا دیا سیزنو کو کنی نا.
په لاهور کې د مترقی زده کوونکو اتحادیه یو مرکزی مشر مزمل خان کاکړ وای له دوی سره د هیواد د زده کوونکو ګڼ شمیر تنظیمونه په دې مارچ کې برخه اخلي چې خواوشا په 500 ښارونو کې به خپل احتجاجي لاریون کوي.
نو موږ دا اعلان وکړو چې کوم تنظیمونه یو موږ یو الاینس وکړو اغه الاینس په ذریعه به د خپل کوم ډیماند دي په دې کې تقریبا ټول تنظیمونه پر دې متفق وو چې په ګرد پاکستان کې موږ دا احتجاجونه کوو داغه بعد کچیری د دې مطلب یو رزلټ نه راوته بیا به موږ د درمی شکل یا بل لایمل ورته کوون خاص کر کې د ترکی په سم د سوچ والا چې کوم تنظیمونه دي موږ سره متحد شو د جنون ایشو د هر سټوډنټ هر مطلب کده بلوچستان د سټوډنټ یونین په والا کده پنجاب کې د سند دا ګر پر داشان متفق چې سټوډنټ یونین د بالغ
مزمل خان کاکړ وای چې د خپل حقونو تر لاسه کولو پورې بعد احتجاجونو لړۍ جاری ساتي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی او همداراز په قامی اسمبلی کې د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې یو حکومتي غړو په دې حق لا د سویلو نه ډډه وکړه. خو د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 25مه په لاهور کې ویغونډه ته ویلي وو چې له نړۍ سره د سیالۍ لپاره به خپل ځوانانو ته د اعلی تعلیم او تحقیق ټول سهولتونه ورکوي.
د منور شهر پر مورید اوردونکو د پړچنار اوسیدونکو وایي په سیمه کې د بجلی د نشتوالي پر ضد سو سو زره احتجاجونه وکړه او چارواکو ورسره ژمنې هم وکړې خو تر اوسه د غستونزه هوار نه شوه. دوی وایي په کورمه کې په ځینو سیمو کې په ورځو ورځو بجلی نه وي چې ورسره د دوی ژوند اغېزمن شوی دی. د سیمې خلکو دړکه ورکړې که ستونزه نه هوارېږي نو یو ځل بیا په احتجاجونو لاس پورې کوي. تاریخ اورکزه تفصیل راکړي.
تیر یو میاشت کې د ښار اوسیدونکو دوه ځل روډونو ته راوتلې او احتجاجونه کړي خو بیا هم هغلته تر شلو غنټو زیات لوټشډینګ کیږي. په ښار کې د سټیډیم کالونی نذیر احمد وایي کله هم هغلته احتجاج کړي حکومت ورسره دا منلې چې بجلی به ورته ټیکوي خو دا هسه له احتجاج د لرې ساتلو لپاره یو پلموي. نو دغه ځل دوی په پراخه کچه احتجاج د پیلولو فیصله کړي.
جو جی بے مجھے جمپر ہی لگو رہی تھی لگا
بلخوا د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای د خار په ګریس سټیشن کې د بجلی بوج کمول لپاره نوی فیډر ولګیدلې او کمزوري مشینونه هم بدل کړل خو تر څو چې هغلته خلک د بجلی په استعمال کې له دوی سره تعاون ونه کړي دا مسله به حل ونه مومي. بل خبره چارواکي دا کوي چې هغلته خلک بلونه نه ورکوي نو په داسې صورتحال کې حکومت تر مقرره حد زیات بجلی نشي ورکولی.
بجلی مختبر کئی اور نزدیکی والا جہاں کو بہت زیادہ گیا رہے ہمارے جہاز کو تب بھائی فرقی شہدا کئی پاور ٹرانسفارمر یار اوڑی گریڈو نہ کئی نو مطلب جو دوی کا کو کرے غلط مطلب ہے جموں سرا ہیلپ کی نہ کا گورنمنٹ لگا رہے تو دوی ہیلپ کئی.
د بجلی محکمه د سیمې په هغو ځایونو کې چیرته کې خلک تر مقرر حدا پورې بلونه ورکوي په څلورویشتو غنټو کې تر شپاړسو او چې په کم ځای کې بل نشته هغلته تر شلو غنټو لوډشډینګ کیږي. د کامی سیمې غړی ساجد حسین توري وایي که خلک غواړي چې بجلی ټیک شي نو بلونه ورکولو ته د غاړه کیږدي ځکه چې د بجلی محکمې ته هم دا په پیسو ملاویږي. معلوماتو تر مخه په پاړه چینار ښار کې شاوخوا یولس سوه د بجلی میټرې دکانونو او مارکیټونو ته لګېدلې او هغلته خلک د بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي خو ولې د کورونو بجلی مفته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون د نړیوالې مرستندوی ادارې آی سی آر سی په مرسته د پېښور په اسلامي کالج کې د معذوره کسانو لپاره د لوبو قامی میله پیل شوه. په دې میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه لوبغاړي برخه اخلي. په میله کې برخه اخیستونکو له حکومت غوښتي چې معذورو خلکو ته اسانتیاوې او روزګارونه ورکړي. فرهاد شینواری راپور راکوي.
دغه میله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دسمبر په درېمه نیټه د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پېښور یو مزدور تن شهاب الدین چې د دغه میلې مشر منتظم دی مشال ریډیو ته وایي
دې کې د ټول پاکستان نه پرسنز وذ ډیسیبلټیز دی راځي او دې کې د خپل سپورټس په وجه باندې د سپورټس په ترو باندې د سوسایټي له یو میسج ورکړي مونږه هر څکلو کولی شو. مونږ ته د چا د لاس نیوي یا د لزی رول ضرورت نشته. د سټیټ د حکومت ذمہ داری ده چې مونږ ته لارې جوړ کړي او لارې هغه چې د هر چا لپاره. دلته کې اوس څلور قسم گیمونه روان دي. کرکټ دی پکې، ویل چیئر کرکټ دی پکې، په هارډ بال باندې چې ډېر زیات انټرسټنګ گیم دی، ټیبل ټینس دی پکې، بیډمنټن دی، ډېر زیات مونږه انجوائے کوو.
په دې میله کې اتلس کلنه مازوره جینۍ خدیجه هم شریکه ده او نوموړی وایي
دا ورځ نن ډېره زبردست ورځ وه چې مونږ ډېر انجوای هم کړله. زیاتره مونږ ډېر زیات لکه په دې خوشحاله چې یاره دومره دا ورځ مونږ مناوو. نو هغوی دا ټیبل ټینس او لډو وغیرہ داسې گیم چې کوم دی هغوی دو کوي لګیایي. زه باغوانانو نه راغلی یم. زه خپل ال ایچ وی کورس ما کړی دی. ډیسیبلټی چې دا هغه خپې ده لکه تیزه طبعه کې راته ستنوالی وه. مونږ غواړو چې دلته ډیسیبلټی چې کوم په ایجوکیټ چې کوم وي کنه هغې ته نوکریانې میلاو شي ول چې هغه د دې محتاج دي.
دیرش کلن انام الله پکی د دیر نراغلی او دی وای
ما ایکسیڈنٹ کرے ٹریکٹر باندھے اسپینل کاٹ انجیڑا تو شیوی تو دی بانی مونگ ڈیر زیاد خوشحال شو لگا مونگا لگا پانچ سال پس دی لو بے برکات بانی پشاور مونگ بیرتا ولی دل نو بس مونگ تا چی سمرا سہولیات دغا کی گی او زمون پا کم باندے دغا دغا کی پا کار دارا چی اگا مونگ تا اپلے شو
پا دی میلہ کی زدکون کو تا پا بیڑنی حالاتو کی دا جوبلو کسانو دا جغورنی یعنی ابتدائی تی بی امداد ترکی هم ورو خودل شوی فرهاد شنواره مشال ریڈیو پی خبر
دا فرهاد شنواری راپور مورو دا وردن کو درنگ شبه لا پا پختنخوا کی دا غرمی دولستی می بجی کی دون کی دی دا ملیحا امیرزاده نا دا دی وقت خبرو ناورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د دې پر آزاد یقین لري او حکومت یې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي پرون په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان ویل چې د ادارو ترمنځ مثالی همغږي ده او ترمنځ یې هیڅ تصادم نشته د روس سلاغې ده چې پرون د پاکستان سپریم کورت پاس مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د شپږو میاشتو لپاره په مشروع ډولو غزله او پارلمان ته د قانون سازۍ لپاره وخت ورکړ بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای موجوده پارلمان د پوز مشر کاري موده غزولو په اړه قانون سازۍ نشي کولی ځکه چې د ایوان د درغلو په نتیجه کې راغلی او اهلیت نه لري پرون د سند صوبې سفر کې جلسې ته په وینا کې مولانا ویل چې نوې انتخابات وکړل شي د ولس حقیقي استازي د قانون سازۍ وکړي خو حکومت د درغلو دغه تورونه ردوی د پخوانی پوزی عامر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداری کې سوریدنه کې خصوصي عدالت پرون موړی ته د خپل بیان د ریکارډولو لپاره د دسمبر تر 15 مې وخت ورکړي عدالت ویلی چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي نن د مترقي زده کوونکو سازمان په ټول هیواد کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیو د بحالولو لپاره د یووالي په نوم لاریونونه کوي د لاهور کراچۍ اسلام آباد پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې زده کوونکي بیلابیل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په اتحادیو د بندیز سورولې د فیسونو د زیاتوالي او د خپلو حقونو لپاره راوتي دي پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې په حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو پرېش منی پوره کړي او لپاره په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړي دا خبره نوموړي بیګا د شکرانې دروازې په مناسبت له امریکایي سرتېرو سره لیدو لپاره افغانستان ته د ناسا په سفر پر مهال وکړه او رپورټونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې دېرش نور کسان وژل شوي
مهم خبرونه مورد سرد اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دي او تاسو ته ترې مهمې برخه وړاندې کړي
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا لخوا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو غزولو وروسته حکمران ګوند له پکار دي چې اپوزیشن سره تاوتریخوالي په ځای دی هغوی په قایلولو سره دی په متعلقه آئینی شق کې ترمیم وکړي ورځپاڼه لیکي د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده غزولو کیس دوران دا خبره راپه ډاګه شوه چې د آئین په 243 دفعه کې د فوز د مشر د ملازمت موده غزولو څه شق ندې موجود او د فوزی اکټ حواله سره د کیس اوریدنې دوران یو شمیر پښتنې راپورته کړې شوې ورسپانه لیکي په عین کې د فوزی مشر کاری مودې غزولو په حق لزک شق ندې شامل کړې شوې چې د فوز هر جنرال صلاحیتونه لري نو موده په غزولو سره د بل افسر حوصله شکنی و نشي که منتخب سیاسي حکومتونو په دې معاملہ کې په عین او قانون په مکمل توګه عمل کولې نو حکومت به د موجوده کیس په حواله سره د شرمندګۍ سره نه مخ کېدلې دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي د کې څه شک نشته چې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په دې نازک صورتحال کې ډیره ښه فیصله ورکړه ورسپانه لیکي د آئین آرټیکل 243 کې د فوزی مشر د ملازمت موده غزولو په حواله سره د وضاحت گنجائش موجود وو او دا کار د حکومت د کولو وو خو په تیر وخت کې یو حکومت هم دې طرف ته خپل توجه روا نه لوله نو سپریم کورټ لخوا حکومت ته د خلا ډکولو حکم ورکول وروسته همیشه لپاره د آئینی او قانوني خلا به ډک شي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن په ملک کې انتخابی عمل نور خ جوړولو او دراتونکو 15 کالو لپاره چکم اهداف ټاکلی دي نو تر لاسه کولو لپاره یې قانون سازي سره سره داسې ګامونه پورته کول ضروری دي چې پکې پارلمان او د ریاست نور ادارې خپل خپل کردار ولوبوي ورسپانه لیکي هر ګوند چې انتخابات وبایلي نو د درغلي تورونه لګوي انتخابی نتایج تسلیمولو او د تورونو خاتمه لپاره ضروری ده چې انتخابی عمل د زیات شفاف او قابل قبول جوړ کړي شي ورسپانه لیکي د الیکشن کمیشن دوه غړو د غیر موجودګۍ او راتلونکو راتلونکي میاشت کې د چیف الیکشن کمشنر عہده موده ختمېدو وروسته به الیکشن کمیشن غیر فعال شي. د حکومت او اپوزیشن دا وخت لومړی ترجیح دا پکار ده چې په اتفاق سره د زر تر زره د نوي چیف الیکشن کمشنر نوم وټاکي. د سره سره انتخابي قوانینو کې اصلاحاتو لپاره د ماحول هم ښه جوړ کړي چې د قانون سازۍ عمل په وخت سرته ورسولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودی غزولو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا ماډرن ډیموکراسي په پانی د افغانستان د گیسو پروژې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. د دغه پروژې له مخې به له شبرغان نه تر مزار شریف د گیس پایپ لاین غزولی شي او په هیواد کې د برېښنا تولیدونکو کمپنیو ته به گیس ورکول کیږي. د دوړو لیکونو مهمې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ حکومت ته د شپږو میاشتو وخت ورکړ چې د پوز د مشر کاري مودې د غزولو منظوره سپیناوي وکړي. ایجنسی لیکي د په غیر عادي ډول په دغه هیواد کې عدلیه د حکومت او پوز خلاف په ټکر کې ودروي. د وزیر اعظم عمران خان وفاقي کابینه په اګست کې د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د دریو کالو لپاره د غزولو منظوري ورکړې وه. د دې وجه له هند سره خرابې اړیکې او ملي سلامتیا خودل شوې وه. د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د نومبر پر 9 سر ته رسېده، خو د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. سپریم کورټ حکومت ته د قانون سازۍ لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړی دی سو د پاکستان په آئین کې د پوز په اړه دفاع واضح کړي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د کیس اورېدنې پر مهال وویل چې د دې مراعات په ورکولو سره له تحمل نه کار اخیستی، خو د واک مودې غځولو په اړه کوم قانون نشته. نوموړي وویل دا معامله پارلمان ته پرېږدي چې په اړه قانون جوړ کړي. رویټرز لیکي که څه هم په موقتي توګه د پوز د مشر د کار موده وغځول شوه، خو دا معامله ښایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت واک او اختیار کمزوري کړي. اوس په د پارلمان له لارې د پوز په اړه یوه پیچلې معامله باندې قانون سازۍ ته ضرورت وي. رویټرز لیکي د تیر حکومت پرتله موجوده حکومت له پوز سره ښه تعلقات لري. ایجنسی لیکي اوس ته جنرل باجوا د راتلونکي په اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې له هند او افغانستان سره د ترینګلو تعلقاتو پر مهال یې د پوز مشري کړې ده. بلخوا ماډرن ډیموکراسي ویب پاڼه لیکي نړیوال بانک د افغانستان د ګیس پروژې لپاره د 2.5 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د دغه پروژې له مخې به د افغانستان په شمالي برخه کې د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو ته طبیعي ګیس ورکول کیږي. ویب پاڼه لیکي د افغانستان د ګیسو پروژې لاندې به له شبرغان نه تر مزار شریف پورې د ګیسو د نلیکې یا پایپ لاین پر جوړښت، فعالیت او انتظام ساتلو پیسې لګول کیږي او تکنیکی مرسته به ورسره کیږي. د دې سربیره د طبیعي ګیسو د یو نوي پلان جوړولو په ګډون به د ګیسو شعبه د ښه حکومتدارۍ اصولو پر اساس قوي کیږي. ویب پاڼه په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی لخلی لیکي د ګیسو په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر او په دغه سیکټر کې د ښه حکومتدارۍ بنیاد په ایښودو سره به دغه پروژه په افغانستان کې د انرژۍ رسد ښه کړي چې دا وخت ډیر کم دی. ویب پاڼه لیکي له دې سره به په دغه هیواد کې د برېښنا د رسد ذریعې زیاتې شي او زیات افغانان به بجلی ته رسایي ولري. ماډرن ډیموکراسي ویب پاڼه لیکي له دې سره به تجارتونو ته هم ګټه ورسیږي چې وده به ومومي او افغان وګړو ته به د روزګار موقع هم ترلاسه شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. نوموړي پرون له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او وروستي د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخت افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یوه رښتینې موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هره موافقه وشي، علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړئ. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي، او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ترامپ تقریبا دوه میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم درسته تایید کړه چې دای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12 او 14 زرو ترمنځ دی 8600 ته راکم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیل مرغان او کچالو پخه کړي وو هم وخت تیر کړ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزي
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلورنی مو بجو
په کابل کې د هند سفیر وینی کومار وایي هندستان د افغانستان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. نوموړي پرون د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې، او په دغه خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. له کابل زموږ همکار خاطر پردیس نور معلومات راکوي.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندستان سفیر وینو کومار چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنځینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلی کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ.
د ویزی وزل بیا ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزې هم باید ټینګار وشي. د هندستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشاره سروي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني، یعنی جګړه نور انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعض هېوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونی بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر خیر ادارې په ماشومانو کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ په اړه خپل تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې هر ورځ تر 300 زیات ماشومان د ایډز یا د بیماری سره تړلي وجوهاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده نور معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې اداره یونیسف وایي چې په 2013 کې له ایډز سره تړلو وجوهاتو له امله هر ورځ 340 ماشومان مړه کېدل. دا خبره یونیسف د نومبر پر 26 د ماشومانو ایچ آی وی او ایډز په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې ده. اداره وای د ماشومانو د مړینې مهم وجوهات د ناروغې وایرس خلاف علاج ته کم رسایی او د مرض د مخنیوي ضد محدودې هلې ځلې دي. د یونیسف مشر هنری ټافور ویل چې که څه هم په نړۍ کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغي خلاف هلو ځلو ښې نتیجې ورکړي دي، خو پکار نه ده چې یوازې پر هغې تکیه وشي. هغې وویل چې د وایرس تشخیص او علاج ته د نه پاملرنې له امله د غټانو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. په رپورټ کې ویل شوي چې په هغو ماشومانو کې چې پکې ایچ آی وی وایرس موجود دی، علاج ته د رسایی په اړه شمېرې ښایي چې په سیمه ایزه کچه پکې ډېر فرق دی. په دې کې جنوبی ایشیا تر ټولو مخکې ده چې 90% ماشومان درملنې ته رسایی لري. له دې پلوه غربي او مرکزی افریقا په اخره کې راځي چې دغه شمېر 28% دی. په رپورټ کې ویل شوي چې له میندو نه ماشومانو ته د مرض د منتقلېدو خلاف درملنې ته رسایی په ټوله نړۍ کې 20% ته زیاته شوې ده، چې لس کاله مخکې 40% وه، خو بیا هم په سیمه ایزه سطح په دغه رسایی کې فرق دی. هنری ټافور وویل چې که څه هم ډېر کار لا پاتې دی، خو په ماشومانو ناجوړه میندو ته د سم علاج ورکولو له امله شاوخوا 2 میلیون ماشومان له ایچ آی وی وایرس نه ژغورل شوي دي او د 50 کالونه کم عمره 1 میلیون نورو ماشومانو ژوند خوندي کړل شوی دی. د یونیسف رپورټ وایي تیر کال شاوخوا 1,60,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 9 کالو پورې وو له ایچ آی وی وایرس نه متاثره شول. په دې سره په نړۍ کې له وایرسه متاثره د دغه عمر ماشومانو شمېر 1,00,000 ته ورسېد.
د مومندو د کالجونو زده کوونکي غوښتنه کوي چې هغوی کالج ته راوړلو لپاره د بسونه یا ګاډي یو وار بیا مقرر کړل شي. دوی وایي چې وړاندې به د 2 کلو ته ورپسې ګاډي ورتلل، خو دا 10 کاله وشو چې دغه ګاډي نه راځي او دغه پروژه تړل شوې ده. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د مومندو سرکاري کالجونو زده کوونکو دپاره له یوې اوږدې مودې راهیسې سرکاري بسونه مقرر وو چې ګنې دغه زده کوونکي د خپلو کلو نه کالج ته راولي، خو د 13 کالونو راهیسې دغه ګاډي بند شوي او زده کوونکي په خپلو خرڅونو کالج ته ځي. دوی ته مشکلات څه دي؟ د یکغونډو پوسټ ګریجویټ کالج د 12 ټولګي زده کوونکي مهران خان چې د کودو مومندو راول کورونو اوسیدونکي دي وای:
زه خو درې ګاډي بدلوم. زه چې راګوزیږم راول کورنډم بې دغه دویم د پیر کلا پورې او دریم د دیکاغونا پورې 150 روپیه ټوټل جوړیږي. دواړه مخه دا تقریبا موږ نه 2 ګنټې خو خامخا وباسي تګ را تکي کلاس مې شوی لازم مې شوی یو کلاس چې ترانسپورټ د وځي.
ابرار هم دوه میچنه نه یکون کالج ته ځي او دی وای چې ډیرو ملګرو تعلیم د دې د لاس هم پرېخه چې ورسره زیات وختونه د کالج د تک خرڅونه نه وو او دی غواړي
چې موږ د بس تنظیم سو کې چې ډیر کس خلک دي چا وس کیږي چا وس نه کیږي پیسو اس د پیسو د وځي پرې خو دا چا د څه فیسونه شي فیسونه غني دومره خو خوغه د کتابونو خرچه او روزانه خرچه او خپل جیب خرچه او کرایه خرچه.
د مومندو زیاتره آبادی د خاریونه لري پرته ده، نو بیا د غزاونو نزدک کوونکو ته د خپل کارش ته براتک کې د هغوی وخت سیات لګي او خرڅ هم سیوا راځي. ساجد محمد قامی سیملی غړی او د سیفران د قائمه کمیټه چیرمن دی وای چې په راتلونکي وخت کې بس د کوونکو ته د ګاډو د مقررولو لپاره کار کوي.
تاسو په بلډینګ باندې کوم خرچ کوي؟ هغه بل فرض باندې د شوکو ترانسپورت او سن هغه به موږ د پاره ډیر اسانه هغه لپاره موږ یو پلان هم جوړ کړو. نو هغه به ټول ضلع کې چې کوم ترانسپورت دی هغه به دې سره کور کیږي. نو هغه به سره دی باندې اګری شوی مو او اني هاوس موږ به ان شاء الله د دې سیفران کمیټې کې به موږ دوی د کم سیټ دي دا وروغوړو او د دې نو کوم ګټ کو چې کی څومره پروګرس
وړاندې به د 51 کالج نه روزانه 6 بسونه د مهمندو زده کوونکو بسې تلل او د بسونو پیسې به د مهمندو د انتظامیې لخوا ورکول کېدې، ولې دغه سلسله 10 کالونه وړاندې بنده شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکغون.
په پاکستان او افغانستان کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په پوله د سختو شرطونو لکبله دوی د پولو دواړو خواو ته کتابونه نشي وړلی چې لکبله د دوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي او د کتابونو بیې لوړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره نوي قوانین عملي کړي دي او په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې. په پیښور او کابل کې د کتابونو چاپونکي او خپرونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بارډر مینجمنت د لاندې د ځینو قوانینو او بندیزونو له کبله د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی او د کتابونو بیې لوړې شوې دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د یوې پبلیشنګ کمپنۍ مشر ایاز الله ترکزی وویل چې اوس افغانستان ته کتابونه لیږي نو ډیر خرڅ پر راځي او چې له افغانستانه کوم کتابونه راځي نو چارواکي یې مخه نیسي. نوموړي زیاته کړه
مخکې به چې مونږ کتابونه دلته پرنټ کول افغانستان ته بتل نو خرچه به ډېره کمه راتله، لکه د بوري حساب سره فیغه کاټن حساب سره نو مونږ نه به زیات نه زیات 250 روپۍ د کاټن راستي او تر افغانستانه پورې به راته لکه کاټن رسولو. اوس چې کم دی نو 1400 روپۍ کاټن فی اخلي، دا کارګو ولا دا پیسې اخلي. نو دوی وایي چې مونږ مخکې مونږ باندې کسٹم نو اوس چونکې پکې کسٹم راغلو ډیوټیانې پکې راغلي نو اوس هغه هم پکې ایډ شو نو دا ځکه د هر څه ګران شو. بل داسې ده چې د هغه طرف نه به کتابونه راتلل باقاعده، لکه څه خبره به نه وه هغه رحنه وکړي کري راتله دغه به خو راتلل به بیا هم کتابونه، اوس کتابونه را پرېږدي نه.
د کتابونو چاپونکي وایي چې هر کال په پښتو کې له 2500 تر 3000 کتابونه چاپ کیږي چې زیاتره سیړنیزې مقالې او د شعر او ادب کتابونه وي. په کابل کې د دانش کتابخانه مالک اسد دانشوایی په خبر د دواړو خواو د پښتنو لپاره د ادبي او کلتوري غونډو کتابونو د اشاعت یو لوی مرکز وو، خو اوس په پولا د پابندۍ او لکبلا کې یو خوا د دواړو خواو لیکوالان د یو بل سره په اسانۍ خپل لیکونه او تجربې نشي شریکولی نو بل خوا د کتابونو وړلو راوړلو لړۍ هم اغیزمنه شوې ده.
موږ کتابونه پېښور سره او پېښور له موږ سره مارکیټ او هر څه تړلي دي. اوس چې په تورخم باندې دا کوم حالت راغلی دی د دې طرف او د هغې طرف، هغې سختي شروع کړې ده ډېره او دې طرف محصول لوړ کړی دی نو دا کتاب ته ډېر زیان رسوي. د کتاب قیمت لوړ شي نو د کتاب قیمت باندې چې اضافه شي بیا د خلکو خو خرید هم کمزور دی. مهمه خبره چې دا هغه دا ده چې د دې خوانه کتاب وسړل هغې طرف ته ډېره ستونزه ده، ډېره غټه ستونزه ده. موږ نشو کولی مثلا ځینې کتابونه هلته یونیورسټي بک ایجنسۍ ته یا نورو کتاب فروشانو ته ورسوو.
د یادونې وړ ده چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار خورولو لړۍ پیل کړې ده او په پوله د تګ را تګ لپاره شرطونه نور هم سخت کړي دي. د روان میاش په 15مه نیټه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر خسرو بختیار وویل چې په پوله د ازغن تار لګولو کار به را روان کال پای ته ورسی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان خوستا د مسافرو تګ او راتګ لپاره د الوتکو منظم پروازونه پرون پیل شو. د خوست چارواکي وایي د وسله لپاره به خوستا په ونه کې یو ځل پرواز وي خو کوم مسافر زیات شو د پروازونو شمیر به ورسره ډیر شي. بل لوري ته خوستي مسافر د الوتکو د منظم پروازونو په پیلېدو ډیر خوشاله دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکړي.
په دې ورځ یو شمېر مسافر په کام یار الوتکه کې خوست ته راغلل او په همدې توګه یو شمېر مسافر بیا له دې ولایته کابل ته پکې ولاړل. په راغلو او تلونکو مسافرو کې یو شمېر هغه کسان هم ول چې له عربي هیوادونو راغلي ول. دوی ویل په لاره کې واورې، سړه هوا، امنیتي ګواښونه، اوږد مزل او نورې ستونزې وې. میرزا علي خاطر، جهانگیر او سید کریم خان خاکسار مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
که دا تیاره نه وای، دا سهولت نه وای، دا میدونوي نه وای، کېدای شي زه نن کور ته نه وای رسېدلی. خوسته او مسافر ټول هم دا پوړي چې پروازونه زیات شي، جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي.
مخکې به موږ چې د بوی ته تلو یوه ورځ به مخکې په مټار کې یا خوست نه کابل ته تلو په دا لیاره کې به ډېرې ستونزې وې، ځکه اوره به اوره دی خطر و په لیاره کې ډېرې ستونزې وې.
د خوست هوایي میدان ته ډېره پخوانه اړتیا وه. دا چې اوس الحمدلله ترمینل نه کار روان دی، موقت شکل لپاره دلته پروازونه شروع شول. نه خوست میشتي او ډېر دي ته خوښ دي او خصوصا تجارون دي ته ډېر په تابع دي.
په دې ورځ د سره سریب د نړیوال کمیټې و بل الوتکه هم خوست راغلی وه. چارواکو ویل تر دې وروسته د خوست هوایي ډګر د ورځې له مخې د پروازونو لپاره پرانیستی دی او د هرې پنجشنبه په ورځ به کابل ته منظم پروازونه ولري. دوی ویل که چیرې د مسافرو شمیر ډیر شي نو په اونۍ کې به دوه درې ځلې هم پروازونه وشي. بل لوري ته د خوست په هوایي ډګر کې د رسمي پروازونو د پیل لپاره د موقتي ترمینل مخکې غونډه هم جوړه شوې وه. په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي ویل
نه یوازې خوستوال بلکې د پکتیکا او پکتیا
حتی دغه سی تر زابل پوری چې زابل هم په اقتصادي زون کې رئیس جمهور شامل کړی دی، نو هغه مسافر هم کولای شي په ډیر سہولت باندې له خوست هوایي ډګر نه تر کابل پوری او بیا اخوا نور هیوادونو ته سفر وکړي.
سره له دې چې د کابل او خوست ترمنځ رسمي پروازونه پیل شول، خو تر اوسه هم د دې هوایي ډګر د ترمینل په ګډون ځینې اړینې چارې نه دي بشپړې شوې.
د پښتو ژبې د نوموړي شاعر، ادیب او افسانه نگار غازی سیال جنازه پرون د بنو په اخوندان منډان کې وشوه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلو شاعرانو، لیکوالانو او عام ولس پکې برخه واخیسته. د هغه د خدمتونو ستاینه وکړه او وی ویل چې په جنوبي اضلاعو کې د غازی سیال تشه ډکول به ډېر ګران وي. معلومات عمر وزیر راکړي.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر ادیب غازی سیال جنازه د نومبر په 28مه مازدیګر خیبر پښتونخوا بنو اخوندان منډان کې وشوه او دغلته خاورې ته وسپارل شو. د جنازې مراسم لای د خیبر پښتونخوا ګوډ ګوډ نه شاعران، لیکوالان او د نورو شعبو نه ګڼ خلک راغلي ول. د نوموړي جنازې پس د خیبر پښتونخوا نوموړی شاعر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل دا سیال سندره په خاص او په عامو کې هم ده او شاعرۍ کې سوچا کلیوال روح موجود دی.
دا سیال صاحب د شعر د ننه چې کوم روح موجود دی، نو هغه سوچا کلیوال صادق او ډېر د مینې نډک روح دی، او هغه روح چې دی په دغه شاعرۍ کې هغه تاثیر پیدا کړی دی. نو زه ګڼم چې د غازی سیال صاحب په شان شاعر چې دی پای کې کومګه وګورو، نو په پښتو کې د خاطر نه پس چرته او داسې شاعر تیر شوی چې هغه مقبول عام دی. دا هغه لفظونه هم ساده دي او دا هغه معنی هم ژور دی. دا داسې شاعران ډېر کم پیدا کیږي. دیو لوبا خود خپل رنگ لیکلې ده او ډېر اثرناک او ډېر مترنم لیکلې ده، او داغه سره سره په غزل کې هم ډېر عمومیت پیدا کړی چې عام ولسم په غزل کې دلچسپي اخیستل.
د غازی سیال مسی محمد جلال شاه د خپل نیکا د ژوند په اړه مشال ریډیو ته وویل
سیال صاحب د پښتو هوا مجسم و د ده په اوږه به هر ټیم صدر و ساده به د پښتونو یو کداو شخصیت و بلها کتابونه یې لیکلي دي، صدارتي اوارډ ورته میلاو دی، او نن د ده د جنازه دا غمازي کوي چې هغه هر چا ته قابل قبول و. د ده په جنازه کې هر مکتب فکر هغه ټول پکې موجود و.
د بنو شاعر ادی پروفیسر دانش وای سیال د جنوبی اضلاع تشه ډکه کړې وه او دغه تشه ډکول به ډېر مهنت او وخت غواړي.
غازی بابا د ټولو بابا دی. غازی بابا د ادب په هر صنف کې کار کړی دی، شپه ورځ یې مهنت کړی دی، بل کار یې نه دی کړی، بلکې ادب ته خپله وینه ورکړې ده، خو ادب یې ژوندی ساتلی دی. اوس چې د کومه خلا پیدا شوه، زه په موقع دا نه وینم چې دا خلا به ډکه شي، ځکه چې غازی بابا یوازې د غزل شاعر نه، یوازې نظم سندره نه ده لیکلې، لیکلی دا فلمی سندرې لیکلی دي، د غینې لوه ناول لیکلی دي، افسانه کتاب دی، دوه د تحقیق کتابونه دي، او نه کتابه د شاعری دي.
غازی سیال د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمارل کیږي. دوی د شاعری سره سره ناول نگاری، افسانه نگاری، تحقیق او تنقید په اړه هم زیارونه باسلې دي. د نوموړي 15 کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه هم دي. دا نورو ایوارډونو یا جایزو ترڅنګ صدرتی ایوارډ هم ترلاسه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.